نوې بلې خبرونې ته بیا هم زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. په موکړی د دې ساعت خبرونو ته د طالبانو د حکومت د ټولګټو چارو وزارت وایي د کابل جلال آباد پر لویه لاره د غره د خویدو او د کوچنیو او لویو ګړنګونو د رالوېدو له کبله دا لاره پرون د ترافیک پر مخ یو ځل بیا بنده شوه. د ټولګټو چارو وزارت ویان محمد اشرف حق شناس تېره شپه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د کابل جلال آباد پر لویه لاره په تنګي غارو سیمه کې بیا بیا د غره د خویدو پیښه وشوه. نوموړی زیاتوي چې که څه هم پرون سهار له اصلي سړک څخه تیګې لرې شوې خو مازدیګر مهال بیا غر راوښویېده. لویې او کوچنۍ تیګې راولوېدې او په نتیجه کې لاره بنده شوه. د ښاغلي حقشناس په وینا اوس مهال له فرعي لارې له دواړو خواو تګ راتګ روان دی. د طالبانو د چارواکي له موټر چلوونکو وغوښتل چې له فرعي لارې د تیرېدو پر مهال له پوره احتیاط څخه کار واخلي او ترافیکي قوانین رعایت کړي. د کابل جلال آباد لویه لاره د خلکو د تګ راتګ مهمه لاره ده چې پلازمینه کابل د هیواد له ختیځو ولایتونو او د تورخم لارې له پاکستان سره نښلوي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي په غور ولایت کې د یوې ځوان نجلۍ پر ځانوژنې خواشیني څرګنده کړې ده. ریچارډ بنټ پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې د دې پیښې په اړه چې د شویو ادعاو له مخې علت یې له یو طالب سرتیري سره د دې نجلۍ جبري واده بلل شوی دی د حساب کتاب غوښتنه وکړه. خو د ښاغلي بنټ په بیان کې د دې ادعا یادونه نه ده شوې. بنټ ویلي دي چې په افغانستان کې د جنسیت په اساس سیستماتیک ځپونکي اقدامات د رواني روغتیا په برخه کې د ملاتړ اړتیا په ډاګه کوي. مخکې یو شمېر رسنیو راپور ورکړی و چې د آبدې په نوم د غور ولایت د تایورې ولسوالۍ یوې اوسیدونکې وروسته له دې چې د طالبانو له یو غړي سره واده ته اړه شوه ځان ته اور واچو. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت د دې ځوان نجلۍ مړینه د کورني تاوتریخوالي نتیجه بللې ده. د دې وزارت ویان سیف الاسلام خیبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې د پیښې په اړه څېړنې پیل شوې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار مایک والتس له دندې لرې کړ او د نوموړي پر ځای د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د دندې لپاره ونوماو. ښاغلي ټرمپ پر ټولنیزو شبکو د یو بیان په خپرولو سره وویل چې والتس به په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سفیر په توګه معرفي کړي. په سپینه ماڼۍ کې پر ښاغلي والتس هغه مهال انتقادونه زیات شول چې نوموړی په یوه رسوایۍ کې ښکیل شو. والتس په تیره مارچ میاشت کې د اتلانتیک مجلې د مسؤول مدیر نوم په تصادفي ډول د جګپوړو امنیتي چارواکو د سګنال شبکې په یو ګروپ کې ورزیات کړ. د دې ګروپ غړو ته په یمن کې د امریکا د هوایي عملیاتو جزئیات ورکول کېدل. رویټرز له دې پریکړې د دوو باخبرو سرچینو په حواله همداراز راپور ورکوي چې د ملي امنیت د سلاکار مرستیال الکس وونګ هم له دندې لرې شوی دی. وونګ چې د آسیا د چارو کارپو دی د ټرمپ د لومړۍ ولسمشرۍ پر مهال د بهرنیو چارو په وزارت کې د شمالي کوریا د چارو مسؤلیت درلود. یو جګپوړي ایرانی چارواکي پرون رویټرز خبري اژانس ته وویل د امریکا او ایران ترمنځ د خبرو څلرم پړاو چې په پام کې و د روانې اونۍ د شنبې په ورځ پر روم کې ترسره شي ځنډېدلی دی. د چارواکي چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي چې د دې خبرو نوې نیټه په متحدو ایالاتونو پورې اړه لري. هغه همداراز ویلي دي چې پر ایران د امریکا بندیزونه د اټومي خبرو له پرمختګ سره مرسته نه کوي. امان چې د امریکا او ایران ترمنځ د مخکنیو خبرو منځګړتوب کړی دی پرون وویل د اټومي خبرو بل پړاو چې د غوی په 14 نیټه په پام کې و په لوجستیکي دلایلو ځنډېدلی دی خو نوی پلان به ورته جوړ شي. په عین حال کې یوې باخبره سرچینې رویټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې امریکا هیڅکله په روم کې د خبرو په څلورم پړاو کې خپل ګډون نه دی تایید کړی. د سرچینه زیاتوي چې د دې مذاکراتو د بل پړاو وخت او ځای تر اوسه نه دی تایید شوی خو تمه ده چې په نږدې راتلونکي کې به ترسره شي. او د اوکراین یو سیمه ایز چارواکی وایي تیره شپه ناوخته پر ختیځ زاپوریژیا ښار د روسیې د بی پیلوټه الوتکو په برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه 14 نور کسان ټپیان شوي دي. د دې سیمې والي ایوان فیدوروف پر خپل ټلګرام پاڼه په یو بیان کې ویلي دي چې روسي ځواکونو پر زاپوریژیا لږ تر لږه 10 حملې کړي دي. د هغه په وینا په دې حملو کې شخصي کورونه د استوګنې بلاکونه تعلیمي مرکزونه او عامه تاسیسات په نښه شوي دي. په هغو تصاویرو کې چې آنلاین خپره شوي د استوګنې په یوه ودانۍ کې د اور لمبې لیدل کېږي. روسیې له دې مخکې هم د بی پیلوټه الوتکو په وسیله د اوکراین پر ګڼو سیمو حملې کړې وې. د غویي په لسمه د دې حملو په ترڅ کې په اودیسي ښار کې لږ تر لږه 2 کسان ووژل شول.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم هلا و احترامات می یوزل به هم قبول کی قدر منو درنوز دکون کو یوزل به هم تاسو ټول ته شرف خاص مم دنن برزی درسی موضوع ته لمن دیم چې تاسو ټول قدر منو درنوز دکون کی پر اترو غو جوړو صحت مند او سجه د صحت چم بو پتن وی درنو خو جوړ دکون کو لکه سرنګ چیز مرستا سو دنن برزی درسی مضمون د افغان مشور مرمنو اړوند د افغان مشور مرمنو پیژنو او د هغو ایرشون په حق له بش پر معلومات ترلاسه کو چیرې رسولستنه کی مرتا سو اتلی افغان قهرمان میرمنې وپېژندلې د هغوی د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کړه. نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې یو اتلې افغاني زړورې میرمنې په هکله معلومات ولو او د هغې د ژوند په هکله معلومات ترلاسه کوو چې څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. نو درنو ګلري زده کوونکو هیله مند یم چې د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. خوش زده کوونکو، مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، تاسو ټول درانه زده کوونکي باید له خپلو ځانو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه ولري تر څو د نن ورځې د لوست مهم نکات په خپلو کتابچو کې له خپلو ځانو سره نوټ کړئ او په راتلونکي وختونو کې ترې استفاده وکړئ. خوش اوګلري زده کوونکو، اوس هم راځو زموږ ستاسو د لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې یوویشتم لوست موضوع اسما رسمیت طرزی ده. ولو چې اسما رسمیت طرزی څوک وه، څه ډول شخصیت وه او کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای سوای چې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي او د افغانستان یو له اتلو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وشمیرل سي. خوش زده کوونکو، ستاسو د توجه په هیله یم. میرمن اسما رسمیت طرزی، اسما رسمیت طرزی د افغانستان لومړنۍ ښځینه ښوونکې او د ښځو د حقوقو فعاله وه. هغه په دمشق سوریه کې زیږیدلې او په یو فرهنګي او روشن فکره کورنۍ کې رالوی شوې ده. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو پرمختګ فرصتونو په برابرولو کې مخکښ ګڼل کیږي. ترنو او خوش زده کوونکو، ولولو چې میرمن اسما رسمیت طرزی د افغانستان لومړنۍ ښځینه ښوونکې وه او همچنان دې ترڅنګ د افغانو ښځو د حقوقو فعاله یا هم مدني فعالو له جملو څخه وه. هغه د مشق په سوریه کې زیږیدلې ده او په یو فرهنګي با تعلیمه او تربیه سوي کورنۍ کې رالوی شوې ده چې د دې کورنۍ ټوله غړي ډېر زیات روشن فکره او مثبت فکرونه یې درلودله. نوموړي د ښځو لپاره د زده کړو او پرمختګ د فرصتونو په برابرولو کې یو له مخکښو افغانو میرمنو له جملو څخه شمیرل کیږي. تعلیم او علمی هڅې، اسما خپل لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې کړې او وروسته یې په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړې. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلې څخه وه چې د ښځو زده کړو ته ځانګړې پاملرنه کوله. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله. تر نو خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن اسما د زده کړو په هکله مو ولوسته چې میرمن اسما خپلې لومړنۍ زده کړې د افغانستان کې پای ته رسولې دي او خپلې لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې تکمیل کړې دي. وروسته له هغه څخه میرمن اسما په سوریه او ترکیه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړه تر څو خپلې نورې لوړې زده کړې هم سرته ورسوي. هغه د لومړنۍ ښځو له ډلو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو او د انجونو زده کړو ته یې ځانګړې پاملرنه کول او همیشه یې هڅه کول تر څو افغانو ښځو او افغانو میرمنو ته د زده کړې زمینه برابره کړي. نوموړي زده کړې د ټولنې د پرمختګ لپاره یو مهمه وسیله ګڼله او تل به یې دا ویله چې د زده کړې او تعلیم په واسطه سره یو ټولنه کولی سي پرمختګ وکړي او نوي نوښتونه رامنځته کړي. وده او ملاتړ یې. ترنو او خوږو زده کوونکو، په دې برخه کې هم د میرمن اسما د وده او د هغې د ملاتړ په حق ولولو چې وده یې له چا سره وکړه او څوک د دې د ژوند ملاتړ کوونکي وو چې همیشه د دې په څنګ کې ولاړ وو. اسما له محمود طرزی چې یو وتلی روشن فکره سیاستوال او ژورنالیست و وده وکړه. یعنی میرمن اسما په هغه وخت کې له محمود طرزی سره چې په هغه وخت کې یو له وتلو روشن فکره سیاستوالو او ژورنالیست له جملو څخه و وده وکړ. محمود طرزی د ښځو د زده کړو کلک ملاتړ کوونکی و او د اسما په فعالیتونو یې ستره اغیزه درلود. یعنی محمود طرزی یو له هغو اشخاصو له جملو څخه و کوم چې د ښځو د زده کړو په برخه کې کلک ملاتړ کوه او همیشه د ښځو د حقوقو څخه دفاع کوله او همچنان د اسما په فعالیتونو کې د یې ستره اغیزه درلودل. یعنی دی یوازینی هغه شخص و کوم چې د اسما تر څنګ ولاړ و او همیشه به یې د هغې په ستونزمن حالاتو کې ورسره ملګرتیا کول. د دې ګټې هڅې د ښځو د حقوقو او ټولنیز بدلونونو په برخه کې ستر بدلونونه راوستل. یعنی د میرمن اسما رسمیه طرزی او همچنان د محمودی طرزی دغه کوم ګډې هڅې او مشترک کار چې وو د ښځو د حقوقو او د ټولنې په بدلون کې ستر اغیزې رامنځته کړلې او ستر بدلونونه یې راوستل. د لومړني انجنو نجونو ښوونځي بنسټ اسما طرزی په کابل کې د شهره ارا په سیمه کې د نجونو لپاره لومړني ښوونځي جوړ کړه. دې ښوونځي 500 زده کوونکي درلوده. د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو مهم ګام ګڼل کېږي. ترنو خوږو زده کوونکو میرمن اسما رسمیه طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې په کابل ښار په شهره ارا سیمه کې یې د نجونو لپاره لومړنی ښوونځي جوړ کړ. چې په دې ښوونځي کې لومړی 500 تنه زده کوونکو شتون درلوده او وروسته د هغه څخه د دوی تعداد پراخېده. او د دې ښوونځي جوړېدل د نجونو د زده کړو په تاریخ کې یو له مهمو ګامونو له جملو څخه وشمیرل سو او دا د میرمن اسما یو تاریخي ګام و کوم چې د نجونو د زده کړو د پرمختګ لپاره پورته کړی و. ارشاد النسوان مجله اسما د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله ارشاد النسوان په 1921 کال د مارچ په 18 کې پیل کړه. یعنی میرمن اسما رسمیه طرزی د ښځو لپاره لومړنۍ ځانګړې مجله چې د ارشاد النسوان په نامه سره یادېدل په 1921 کال د مارچ په 18 نیټه باندې پیل کړه. په دې مجله کې د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او روغتیا په اړه مقالې خپرېدلې. دا مجله د افغان ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو څخه ګڼل کېږي. یعنی درنو او خوږو زده کوونکو کله چې میرمن اسما دغه مجله د ښځو د زده کړو ټولنیزو حقوقو او د روغتیا په اړه کومې مقالې چې وې دغه یې په دې مجله کې خپرولې دا د ښځو لپاره د لومړنۍ معلوماتي سرچینو له جملو څخه شمېرل کېده چې ښځو کولی سوای چې د دغه لارې څخه د زده کړه ترلاسه کړي، همچنان ټولنیز حقوقونه وپېژني، د روغتیا په هکله معلومات ترلاسه کړي او همچنان مختلفې مقالې ولولي. د ارشاد النسوان اغیزې دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعار کې د پام وړ پرمختګ راوست. یعنی کله چې میرمن اسما دغه مجله ترتیب کړل، دا مجله یې خپره کړله، نو دې مجلې د ښځو په ټولنیز شعارونو کې د هغوی په فکر کې د پام وړ پرمختګ راوستل او هغه ته یې بدلون ورکړه. موضوعات یې د ښځو زده کړې، روغتیا، حقوقونو او کلتوري مسایلو ته ځانګړې شوې وه. یعنی میرمن اسما په دې مجله کې د کومو موضوعاتو څخه چې استفاده کړې وه هغه د ښځو زده کړه وه، د هغوی تعلیم و، روغتیا و، حقوقونه و او کلتوري مسایل و چې دې پکښې کې ځانګړې کړې وه. د ښځو لپاره ښوونځي او روزنیز مرکزونه ترنو خوږو زده کوونکو په دې برخه کې هم د میرمن اسما طرزی هغه پالیتونه یا هم هغه کارونه چې دی سرته رسولی دی هغه لولو. د ښځو لپاره یې ښوونځي او روزنیز مرکزونه جوړ کړي وه چې اسما طرزی نه یوازې د نجونو لومړني ښوونځي جوړه کړله، بلکې په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه پرانستل. یعنی میرمن اسما یوازې د نجونو لپاره ښوونځي نه کړه جوړه، بلکې د دې تر څنګ په ټول افغانستان کې یې د ښځو لپاره روزنیز مرکزونه هم پرانستل. دې مرکزونو ښځو ته د ژوند مهارت نا کاری ورتیاوی او نورو برخو کې زده کړې ورکولې. د ښځو د حقوقو لپاره مبارزه و. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغان میرمنو له جملو څخه وه کوم چې د ښځو د حقوقو لپاره یې مبارزه کول او د ښځو د حقوقو لپاره یو مبارزه ګڼل کېده. دوی داسې مرکزونه جوړ کړل چې په هغه مرکزونو کې ښځو ته د ژوند مهارتونه ورزده کېدل، کاري وړتیاوې ورته ښودل کېدلې او همچنان نورو برخو کې یې زده کړې ورکول کېدلې. اسما د ښځو او نارینهوو ترمنځ د برابري حقوقو غوښتونکې وه. یعنی میرمن اسما طرزی یو له هغو افغانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې همیشه یې هڅه کول تر څو د ښځو او نارینهوو د حقوقو ترمنځ برابرتیا راولي او د ښځو او نارینهوو حقوقونو ترمنځ کوم واټن او فاصله چې ده هغه راکمه کړي. هغې د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه وکړه ترڅو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي. مینمن اسما یو له هغو افغانو اتلو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه چې هغې همیشه د مختلفو حکومتونو او ټولنیزو خنډونو په وړاندې مبارزه کوله، مقاومت یې کوي او کوشش یې کوي ترڅو د ښځو لپاره نوي فرصتونه رامنځته کړي او ښځې ته خپل حق او حقوق ورسوي. د اسما طرزي میراث ولو چې میرمن اسما طرزي کوم میراث پاتې شوی دی. اسما طرزي د افغان ښځو د زده کړو او حقوقو په برخه کې یو مهمه څېره ده. د هغې ښوونځي او مجله د افغانستان په تاریخ کې د ښځو د پرمختګ مهمې نښې دي. د هغې هڅو د افغان ټولنې په ټولنیزو او کلتوري بدلونونو کې ژورې اغیزې لري. یعنی میرمن اسما یو له هغو افغانو قهرمانو اتلو میرمنو له جملو څخه ده چې د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یې مهم رول سرته رسولی دی او د افغانو ښځو د زده کړو حقوقو په برخه کې یو له مهمو څېرو له جملو څخه شمېرل کېږي. د هغې د ښوونځي او مجلې جوړول په افغانستان کې یو د تاریخي کارونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې دا د ښځو په پرمختګ کې یو مهم مثال و. د هغې د هڅو او همچنان هغه کوم فعالیتونه چې دی سرته رسولی دی په افغاني ټولنه کې او همچنان په ټولنیزو او کلتوري چارو کې مؤثر بدلونونه منځته راوستل او پر دوی باندې مستقیمه اغیزه درلودل. یعنې میرمن اسما یو له هغو سترو افغانو قهرمانو میرمنو له جملو څخه وه کوم چې نه ستړې کېدونکي خدمتونه یې خپل ګران هېواد افغانستان ته سرته رسولي وه چې د سترو خدمتونو له جملو څخه یې پخپله د ښځو یا هم د انجونو لپاره د ښوونځي جوړول وه، همچنان د ارشاد نسوان د مجلې جوړول وه کوم چې د افغانو ښځو د افغانو میرمنو د ذهن په پراختیا او د هغوی د شعور په لوړولو کې ستره فعالیت سرته ورسوه. او نن ورځ هم میرمن اسما طرزي د ټولو افغانو میرمنو لپاره یو سمبول، یو مثال دی. نو درنو خوږو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درسي موضوع کوم چې موږ تاسو د میرمن اسما طرزي په حقله معلومات په لوستل او د هغې د ژوند په حقله مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته. د لوست په دې برخه کې موږ تاسو کورنۍ دنده لرو. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده چې ده د درس لنډیز به تاسو ټول درنو خوږو زده کوونکو لیکي او همچنان د نن ورځې او تیرې ورځې په لوست باندې باید تاسو ټول خوږ او قدرمن زده کوونکو کې تکرار وکړي. چنین وستا سکم سوال وستله میرمن اسما طرزي څوک وه، څه ډول شخصیت و، د هغې د ژوند په حقله چې مو کوم معلومات ترلاسه کړي دي، همدغه به ټوله د خپلو ځانو سره لولي. او همچنان د دې تر څنګ نه یوازې دا چې د نن ورځې لوست په تاسو لولي، بلکې د دې تر څنګ د تېرې ورځې په لوستنو باندې به هم تکرار کوي چې تېره ورځ تاسو څه لوستلي وو او کومو موضوعاتو باندې تاسو بحث کړی وو. نور نه درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. تر بل داسې درسه پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه وخت.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه. د لوی مهربان را پسپېڅلی نامه سلامونه او نیکې هیلې مې ومني. درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ به یاست او خپل مهم تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته ښه راغلاست وایم. د نن ورځې لوست، د نن ورځې موضوع مو د بدن د انځور په حق لده. په دې لوست کې به موږ او تاسو په دې باندې وپوهیږو چې د بدن انځور یعنی څه او څه ډول زموږ ذهني روغتیا ته زموږ رسیدو لپاره زموږ سره مرسته کوي، څه ډول زموږ په ذهني روغتیا باندې اغیز لري. نو تاسو هم د لوست راخلنی شئ، بوره سره ملتیا وکړئ او هڅه وکړئ د دغه لوست څخه ګټه واخلي او هغه لښونه چې دلته ورڅخه یادونه کیږي، هغه لارې چارې چې دلته تاسو درښودل کیږي، تاسو د هغه څخه ګټه واخلي او په خپل ژوند کې عملي کړئ. د بدن انځور په خپل چی شي دی؟ د بدن انځور هغه فکرونه دي، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل بدن په حق لري.
مثلا خپل د بدن په حق له څه فکر کوم، زه د خپل بدن په حق له څه ډول احساسات لرم، څه ډول انګیرنې لرم، همدغه د بدن د انځور په معنا دی. یعنی د بدن انځور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې هغه یو کس د خپل د بدن په حق له لري، چې کیدای سي دغه د بدن انځور یا هم همدغه فکرونه، احساسات او انګیرنې کیدای سي چې مثبت وي، کیدای سي چې منفي وي، هم کیدای سي بې طرفه وي. مثلا یو کس کیدای سي د خپل بدن په حق له شي فکر کوي، شي احساس کوي، خپل د بدن څخه راضي وي، نو دا د بدن د انزور مثبت د بدن انزور دی. کم کس چې بیا خپل د بدن څخه ناراضي د خپل بدن په حق له، یا هم د خپل احساساتو د خپل بدن په حق له غلط فکرونه او یا هم بی ځایه احساسات لري یا ورڅخه ناراضه وي، نو دا به د بدن منفي انزور دی. ځنه به بی طرف وي، خپل د بدن په حق له یا خپل د بدن د انزور په حق له هیڅ کوم نظر نه لري او په دا حق له هیڅ فکر نه کوي. او دا هم بیا په دې پورې اړه لري چې یو کس خپل فزیکی شکل، خپل اندازه، خپل بڼه څه ډول ارزوي، هغه ته څه ډول خپل د خپل فزیکی جوړښت هغه ته څه ډول معلومیږي. دا هم د بدن د انځور په معنا دی. یعنی په کول کې د بدن انځور هغه فکرونه، هغه احساسات او هغه انګیرنې دي چې یو کس خپل د بدن په حق له لري. راځو د بدن انځور ډولونه ته. د بدن انځور چې دی هغه په دوه ډوله دی، یو مثبت د بدن انځور دی، بل هم منفي د بدن انځور دی. مثبت انځور یعنی کله چې یو څوک خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي او ځان سره مینه لري، خپل بدن د طبیعت یو ښکلا ګڼي. مثلا هغه په دې باندې باور لري چې د بدن د طبیعت ښکلا د خپل بدن هر هغه وضعیت چې د بدن لري، په هر حالت کې خپل بدن مني، هر ډول ظاهري جوړښت دی لري، هغه د درناوی لري او هغه مني. دا د بدن مثبت انځور دی. د بدن د انځور مثبت هغه مثبت اړخ دی چې یو څوک مثبت بدن انزور لري. بل ډول بیا منفی دي چې وکاس خپل بدن ته په منفی سترګه ګوري، خپل د بدن یا خپل د ظاهري جوړه څخه دی خوشاله نه، مثلا ورشته مې داسې دي یا مخ مې داسې دي، سترګې مې داسې دي. دغه ډول افکار چې څوک لري یا خپل دغه بدن ته کوم کس چې په منفی سترګه ګوري، هغه منفی بدن انزور دي چې وکاس د خپل بدن په حق لري. یا مثلا خپل دقت څخه، خپل د وزن څخه، یا هم د خپل نور فزیکی جوړښت یا فزیکی ځانګړتیا څخه دی ناخوښ وي، یعنی خوشاله نه وي، ځینې ورڅخه راضي نه وي، نو په دغه وخت کې دغه ډول انځور ته یا دغه ډول افکارو ته، دا ډول منفي احساساتو ته بیا منفي بدن انځور وایي. موږ ویل چې په دوه ډوله دي، یو مثبت بدن انځور، بل هم منفي بدن انځور. مثبت بدن انځور یعنی کله چې یو کس خپل بدن په هر حالت کې مني، د هغه درناوی کوي. منفي بدن انځور یعنی کله چې یو کس خپل بدن ته په منفي سترګه ګوري، د هغه څخه خوشاله نه وي. نو که چیرې تاسې د خپل وزن څخه، د خپل قد څخه، یا د خپل فزیکي ځانګړتیاو څخه ناراضه یاست، خوښ نه یاست ورڅخه، دا ستاسې منفي افکار دي، ستاسې د بدن په هکله ستاسو منفي احساسات دي او ستاسې منفي انګیرنې دي. راځو مثال ته. مثلا سارا همیشه خپل ځان د رسنیو د ځینو انځورونو سره پرتله کوي. سارا خپل په ټولنیزو رسنیو کې ځینې عکسونه ویني، مثلا ځینې انځورونه ویني، ځینې څیزونه ویني چې ډېر ښایسته ده. مثلا ښایسته ورشتان لري، ښایسته قد لري، ښایسته اندام لري. په دغه وخت کې سارا خپل ځان د هغې سره مقایسه کوي چې په دغه عکس کې دا نجلۍ داسې ورشتان لري، زه یې نه لرم، یا داسې سترګې لري، زه یې نه لرم. د دغه کار له امله هغه د دې په بدن کی یا د دې په وجود کې د خپل بدن په حق له اندیشنه پیدا کیږي، دا د نارضایتي احساس پیدا کوي، خپل احساس ورسخه، خپل د بدن په حق له کوم رضایت چې دا مخکې درلودی، دې مخکې درلودی هغه د لاس ورکی، ناراضه کیږي، ځکه د خپل ځان دلته مقایسه کوي. چې دغه کار به د رواني او د ټولنیزو ستونزو سره مخامخ کوي. که چیرې دغه احساس یا دغه مقایسه نور هم دوام پیدا کړي، دا شاید د دې د نارضایتي پسې زیاته سي، خپل ځان په ټولنه کې نه ښکاره کوي، د خلکو سره ډیر وخت نه تیروي، ځکه د خپل ځان کم احساسوي، فکر کوي چې دا شایسته نه لري یا شایسته نه، د خپل هغه کمزوري په دې نوري هم زیاتیږي. مګر برعکس لیلا به چوش کوي، لیلا بیا دا کوشش کوي چې د دې پر ځای خپل ځان یا خپل د بدن انځور ته فکر وکړي، هغه پر خپل ځواکمنو ټکو باندې تمرکز کوي، خپل ځان ته وایي چې د هغې بدن انعطاف منونکی دی، د هغې بدن ځواکمن دی، او خپل بدن چې هر ډول دی هغه خپل بدن هماغسې مني او د هغه درناوی کوي. له همدې امله بیا دا په ټولنیزو فعالیتونو کې په ښه اعتماد سره، په ډاډه زړه سره دا برخه اخلي. چې دلته دغه دواړه خوندې، مثلا سارا او لیلا، دا دواړه د بدن د انځور په احساساتو باندې، د بدن د انځور په چرندونو باندې مثبت او منفي اغیز څرګندوي، چې سارا منفي اغیز څرګندوي او لیلا هم مثبت اغیز. رازو د بدن مثبت انزور ساتلو لارو چارو ته څنګه کولای سو چې خپل د بدن مثبت انزور وساتو، یا هم د کوم فکرونه هغه کوم احساسات یا کوم انګیرنه چې د خپل بدن په حق لرو هغه منفي کو. اول دا چې تاسو هڅه وکړئ چې خپل ځان داسې ومني څنګه چې یاست. هر هغه ځانګړتیا، هر هغه وړتیا، هر هغه څه چې ستاسو په وجود کې دي، تاسو په هماغه شکل سره هغه ومني او درناوی وکړئ، خپل ځان ومني. ځکه ټول انسانان یو ډول نه دي، او ستاسو بدن چې دی هغه انعطاف منونکی دی. په هر ډول حالاتو کې هغه بدلیږي او ممکن بدل سي. تاسو کوشش وکړئ چې خپل ځان ومني، هغه ځانګړتیا چې ستاسو په وجود کې ستا د هغه قدر وکړئ، او په ټیټه سترګه یا په مور ته ګوري یا کم ارزښت مور ته ورکوي. دوهم قدم کې د نور سره پرتله کول پریږدي. تاسو د ټولنیزو رسنیو سره یا هغه څه چې تاسو پر فیسبوک او پر انسټاګرام او ټیک ټاک کې ویني، کوشش وکړئ ځان د هغه شیانو سره تاسو مقایسه ونه کړئ، یا هغه عکسونه چې یا هغه ویډیوګانې چې تاسو ویني ځان مور سره مقایسه کوئ چې زه تر دې کمه یم، یا مثلا هغه څه چې مقابل کس لري زه نه لرم. دغه ډول پرتله کول تاسو پریږدي. یا هم کوشش مه کوئ چې د نورو خلکو د ظاهري بڼې سره تاسو ځان د هغو سره پرتله کړئ، یا مثلا خپل ژوند کې خپل ملګري دوستانو سره یا همکارانو سره د هغو د ظاهري بڼې سره تاسو خپل ځان مه پرتله کوئ. نو دغه پرتله کول پریږدي، ځان ومني، او تر څنګ یې ښه ژوند او صحتمن عادتونه خپل کړئ. مثلا هغه عادتونه تاسو خپل کړئ چې هغه تاسو صحت ته ګټه لري. مثلا په منظم ډول سره ورزش وکړئ. سره له دې چې ورزش ستاسو بدن ته ګټه لري، ستاسو په ذهني ارامتیا کې هم ستاسو سره مرسته کوي. په منظم ډول سره ورزش وکړئ، خوراک وکي، ش تغذیه وکي، او مثبت فکرونه یا هم د مثبت فکرونو سره د خپل بدن خیال وساتي. خپل په حق له مثبت خبري وکي، د ځان په حق له د منفي خبرو کولو پر ځای باندې تاسو کوشش وکي چې مثبت جملې وکاروي، مثبت فکرونه وکي، او په دې ډول سره به تاسو وکولای شئ چې خپل د بدن انزور مثبت وساتي، او ساسي افکار او احساسات په ستاسو د بدن په حق له مثبت اوسي. تر څنګه راځو دې ته چې د بدن انزور او زموږ پر ځان باندې یا زموږ پر ځان باور باندې کومې اغیزې لري. کوم فکر، کوم احساسات یا کوم انګیرنه چې تاسو د خپل بدن په حق لري، هغه په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې یا زموږ پر اعتماد باندې چې موږ یې پر خپل ځان باندې لرو، پر هغه باندې اغیز لري. پر هغه کې یا د ځان پر د باور په جوړولو کې ډیر مهم رول لري. کله چې یو کس د منفي د بدن انزور ولري، یا مثلا د هغه افکار د خپل بدن په حق له دغه احساسات یا فکرونه د خپل بدن په حق له منفي اوسي، دی ممکن خپل ځان ونه منی، خپل ځان ته ارزښت ورنه کی، د ځان په حق له د ناراضیتی احساس وکي، خپل ځان ډیر کمزوري، بې وسه او تر ټولو کم احساسوي. دلته د باور کمښت رامنځته کیږي چې دی پر خپل ځان باندې نور بیا باور نسی کولای، پر خپل ځان باندې باور نه لري، خپل ځان ډیر کمزوري او بې وسه احساسوي، او دی نسی کولای چې ځان د مثلا د خلکو سره وخت تیر کړي، د خلکو سره ناسته ولاړ وکړي. ځکه دی د کموالي احساس کوي، فکر کوي چې تر ټولو کم دی، یو ډول د شرم او د کموالي احساس په دې کې راپیدا کیږي. چې دلته د ځان باور په مکمل ډول سره په دغه کس کې د منځ ځي. او کله چې خلک ځان د ټولنیزو معیارونو یا هم د رسنیو سره، هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، کله چې ځان دغه شیانو سره مقایسه کوي او د دې پایله بیا منفي وي، دی بیا ممکن د خپل ځان په منلو کې د ستونزو سره مخسی. دوی چې کله ځان دغه ټولنیزو معیارونو سره یا هم هر هغه څه چې دوی په ټولنیزو رسنیو باندې ویني، هغه څه چې نن ورځ په موږ ټولو کې عام سوي دي، دغه ټولنیزو رسنیو سره موږ خپل ځان همیشه پرتله کوو، او دغه پایله چې بیا کله منفي اوسي، په دغه وخت کې ممکن موږ نور ونه سو کولای چې خپل ځان ومنو. ځکه موږ هغه څه چې ویني لیدلې دي، یا هغه څه چې وینو، د هغه سره ځان پرتله کوو او غواړو هغه څه ولرو. مګر هغه څه که چېرې زموږ په وجود کې ونه اوسي، دلته موږ نه سو کولای چې خپل ځان ومنو، او دلته د ځان د باور د کموالي ستونزه رامنځته کیږي. برعکس کم کسان چې بیا د بدن مثبت انزور لري، یا هم د مثبت بدن انزور درلودل، بیا د خلکو سره د مرسته کوي چې هغوی ځان هغه ډول چې دی هم هغه شکل سره ومني، او خپل د ځانګړونو، د خپلو قوتونو، د خپلو مهارتونو څخه دوی خبر سي. دغه منل، کله چې یو څوک خپل ځان ومني، دا منل بیا کولای سي چې د ژوند د پوره کولو، د سټرس، د اضطراب، یا هم د اندېښنې د راکمولو، او تر څنګ د ټولنیزو اړیکو په ښه کولو کې زموږ سره مرسته وکي ځکه چې خلک په ډیر اعتماد سره کولای سي چې د نورو کسانو سره ښه اړیکه جوړه کړي. کم کسان چې پر خپل ځان باندې باور لري دا کسان بیا د هر ډول خلکو سره په ټولنه کې د مختلفو خلکو سره کولای سي تعامل وکي او دوی په دغه ډول سره د خپل ژوند څخه خوند اخیستلی سي. نو ځکه د بدن انځور دا چې زموږ افکار، زموږ احساسات او زموږ انګیرنې زموږ د بدن په هکله څه ډول دي، دا په مستقیم ډول سره زموږ پر ځان باور باندې اغیزه لري او کولای سي چې زموږ پر ځان باور باندې مثبت او منفي اغیزه ولري. د بدن انځور اخیزي ترازو د بدن انځور به کولای سي چې پر یو کس باندې پر رواني او فزیکی روغتیا باندې ډیره ژوره اغیزه وکړي. کچیر زموږ دغه د بدن انځور چې موږ ول د زموږ افکار او احساسات زموږ د بدن په حق نه، کچیر زموږ دغه د بدن په حق له زموږ احساسات او زموږ افکار منفي وي نو دا د ځان باور راکموي، خفګان زیاتوي او د روغتیایي ستونزو سبب ګرځي. ځکه موږ خپل باور د لاسه ورکو، خپل ځان ډیر کم احساسو تر څنګ ځینې نور ستونزې هم رامسته کوي. نو تاسو کوشش وکړئ چې خپل بدن ومني، ټول هغه ځانګړتیاو سره مینه وکړي چې هغه ستاسو په بدن کې ستا او په دې باندې تاسو باور ولري چې ستاسو شایست، ستاسو ښکلا یوازې ستاسو په ظاهري جوړښت کې نه ده، ستاسو په ظاهري بڼه کې نه ده، بلکې ستاسو په شخصیت کې ده، ستاسو په احساساتو او ستاسو په کړنو کې ده. نو تاسو خپل په کړنو، خپل په احساساتو او د ځان پرمختګ لپاره تاسو هڅه وکړئ. په پایله کې فعالیت لرو، په دې فعالیت کې تاسو څو دقیقې د خپل بدن په هکله فکر وکړئ، هغه مثبتې ځانګړتیاوې چې ستاسو په بدن کې ستاسو د هغه په هکله فکر وکړئ. مثلا که چیرې هغه ستاسو د ورشتانو رنگ وي، ستاسو فزیکي وړتیاوې، هر څه چې وي، وروسته د څو دقیقې څخه چې کله تاسو فکر وکړئ، وروسته دغه ځانګړتیاوې تاسو په یو کاغذ باندې ولیکئ. او که چیرې غواړئ چې دا فعالیت نور هم ستاسو لپاره دلچسپ اوسي، په زړه پورې اوسي، تاسو خپل دغه ځانګړتیاوې که چیرې امکان وي تاسو انځور کې رسم کړئ. دغه ځانګړتیاوې چې په تاسو کې ستاسو هغه تاسو رنګ تاسو رسم کې پر کاغذ باندې، بیا هغه احساسات چې تاسو د دغه ځانګړتیاو په حق لري، تاسو هغه احساسات، هغه افکار چې ورسته تاسو ترا پیدا کیږي، هغه هم په همدغه کاغذ باندې ولیکئ چې دا به تاسو سره مرسته وکړي تر څو تاسو خپل د بدن مثبت ځانګړتیاوې وپیژنئ او د هغه په کله تاسو احساسات ښه شي. نو دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو تر راتلونکي درس مو په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چری
د آزادی ملما
احمد شیبریم د افغانستان د چاپریال ساتنې د ملي ادارې په خونه مرستيال محمد ولی مدقق په خبرونه کې زما ملما دی. مدقیق صاحب، پسرلی شنو په پسرلی کې د چاپیریال غم عام خلک ساس په باور پشارونو کې څنګه خوړلی شي، څه باید وکړي؟
شیبر صاحب، پسرلی لکه څنګه چې طبیعت بیرته له سره راځي په کال کې، همداسې باید موږ انسانان هم خپل ژوند ته، خپل چاپیریال ته یو نوی نظر وکړو. خلک ډیر کارونه دي چې په پسرلی کې کوي سي، خو ټولو لومړی کار دا ده چې موږ په افغانستان کې دغه دی سمسورتیا او زرکونتیا لپاره فصل لرو، او دا فصل په لکه نورو ملکو په رقم نه ده سي ته هر وخت غوړی نیال کینی. نو پسرلی کې بهترین وخت دا ده سي موږ نیالګي کینو، ولې نیالګي باید په مسؤلیت سره کینو. که هر څوک په هر اندازه توان لري، که هغه توان د یوې ګلدانۍ جوړ لري سي په ګلدان کې او ګل پرورش ورکي، او که کوای سي په غټه کسه باندې نیالګي کینوي، دا لومړی کار ده سي خلک کولای سي، او دا ډیر نه مصرف وړي او کم مصرف باندې دا کار کولای سي. خو د دې سره په خوا کې ډیره مهمه دا ده سي موږ دغه کینول نیالګي او څنګه روزنه وکړو، څنګه پالنه وکړو، دوی ته څنګه د کال په جریان کې به ورکړو. حتمی نه ده چې موږ لس نیالګي کینو او د لس واړه رانه وچ سي. ښه خبر دا ده چې یو نیالګی کینو ولا هغه په ثمر ورسوو، دا اوله خبر ده. دوهمه خبر دا ده چې په مجموع کې په ښاریاتو کې په دغه پسرلي کې څنګه کولای سو چې موږ په خپل کور کې دغه زباله سي ورته وایي د دوو مدیریت په څه شکل باندې وکړو. لکه په خزلې دي په کور کې، که دا د ترکاري خزلې وي او که کور کې نورې، سې دا بیا په دوو برخو باندې ویشل کېږي. او هغه عضوي مواد دي چې هغه خپله په طبیعت کې پرېږدي، خپله تجزیه کېږي، له دغه نه څنګه کولای شو چې ګټه ترې واخلو په پرې نه دوسې چاپیریال ککړ کې دغه عضوي مواد په حقیقت کې چاپیریال ته ګټه رسي دا په خوره باندې بدلېږي په خاوره ته
وبخښئ ستاسو مطلب له دې پارو د حیواناتو دغه شیان دي
تنه د حیواناتو پارو نه ده موږ تاسې په کورو کې په افغانستان کې مثلا یو خزه په اشپزخانه کې کار کوي د پیازو پوټکی دي یا د کچالو پوستونه دي یا ټول هغه خوراکي اضافي مواد دي دغه ته خلک په جذبانی په سترګه باندې ګوري ولې دوی کولای سي چې دغه خپل کور کې مدیریت کړي دا په پارو باندې بدل کړي چون حیواني پارو خو اکثر هغه کورونه کولای سي هغه حیوانات
په کلیو کې حیوانات
کلیو کې خو بالکل کلیو کې خو د حیواني پارو یا د د حیوانات او فضله مواد عباس نزی هم دا د سون مواد لدین استفاده کوي خلک او بیرته د دې له ایرونه یا له پادشونو نه بیا دا په خوره باندې بدلېږي هغه که موضوع ته خبرې پرې وکړو که ونه کړو زموږ خلک دومره پوهاوی لري لوګونه استفاده کوي ستونزې په ښارو کې دي د دې سره په څنګ کې سې بهترین کار کولای شو د کال سر ده په دې وخت کې د پلاستیک نه کمه استفاده وکړو
مدخل صاحب وبخشه پلاستیک ته براشم د دې اوسوی مواد چې تاسو یا پر لکه د پیازو پوستکی او د بانجان رومي او یا د شان کنه دا ترقه مدیریت کې څور سره وکړي خلک
ګوره دا زباله په مجموع کې له کور مدیریت کیږي اول اقدام دا د سیمګه د اوسوی او غیر اوسوی زباله بیلې موږ اکثره هیوادوال دغه زبانې ټولې په یو کڅوړه کې سره اچي په دې کې پلاستیک هم پروت دی کاغذ هم پروت دی د دې نوشابو کوټې هم پراتې په څنګ کې دغه د خوراکي موادو پاتې شوني هم پراتې دغه کچیرې موږ له اول سر نه دا بیل کو او دغه عضوي دغه پوټکي سیدي د خوراکي موادو د دې لپاره په خپل کور کې یو ځای ولرو کچیرې اویلۍ ولرو او اویلۍ کې یو ځای ورته وکیندو او د هلته ور واچوو پرېږدو ترې وخته پورې په سر باندې لږ خاوره ور واچوو د بوی هم نه کوي او دا هلته خپله تجزیه کېږي بالاخره دا په خوره باندې هلته بدلېږي که استفاده هم ترې کوله ښه تر ښه کنې حداقل د خاورې د ګټې لپاره دا کوی شو همالته یې وساتو
یعنی وبخښئ له دې نه د کوټ په شکل باندې بیا د ونو بوټو لپاره استفاده ممکنه ده
سل په سلو کې دا د نباتاتو لپاره خوراکي مواد دا هغه خوراکي مواد چې طبیعي دي د کیمیاوي شیان نشته دا ګټه لري هم خاورې ته هم نباتاتو ته بل اخر موږ کوی شو کچیرې وړ وړ د ترکاري پټي لرو دا پرته د ترکاري پروزلو کې له دې نه ډېره ګټه خو ډېر ښه حاصل لري
او وبخښئ تاسو ویل وای که څوک حویلې نه لري په فرضاً کابل که په نظر کې ونیسو یا د افغانستان ځینې لوی ښارونه لکه هرات کندهار او نور که چیرته څوک هلته په اپارتمان کې هم ژوند کوي خو د دغه عضوي موادو لپاره بهر ته چمنونه شته ځایونه شته نو خو هلته خو هم ذخیره کولی شي
دغه ټول بلد منزلونه چې اوس جوړ شوي دي او هلته رهایشي منطقه د خلک ژوند کوي دوی یوه آزاد ساحه لري دوی په ډېر ښه شکل باندې مدیریت په دې خطر کوي چې دغه تعداد زیات کورونه چې دته ځوان کوي دوی په مجموع کې یو ځای انتخاب کوي او دغه زبالې خپل هر ورځ هلته راوړي له دې نه چې ځایي کې هلته یوه چې دوی ډېر زیاته خوره دوی تولیدوای سي په تناسب د دې چې یو کور په تنهایي باندې د خورې تبدیلې کړي ولې وړوکی مدیریت غواړي چې خلکو کې د احساس څنګه پیدا کړو څنګه د احساس د درک د مسؤلیت وکړي چې دغه کار کې سهم واخلي
نو خو په دې خو یعنی مادي ګټه هم کوي یعنی مالی ګټه ځکه چې کولی شي چې استفاده ترې وکړي بله
زه یو مثال درته درکم ما یو وخت په دولت کې مسؤلیت درلود په کابل ښار کې یو ځای و چې هلته به د حیوانات ذبح کول لکه کشترګاهیې ورته ویلې د حیواناتو نو دغه ښه سړي یعنې د چاپیریال د ککړتیا لپاره ډېره عمده منبع وه یعنې ډېر زیات چاپیریال ککړاو شاوخوا منطقو هوا هم ککړه کړې وه اوبه خاوره ټول بالاخره دو سره موږ کار وکړ دغه د حیواناتو هغه اضافي توکي چې دي هغه که په هر شکل باندې وو دته مو ورته ویلې چې ته یو ځای ژور کړه او دا واچوه او دا درې میاشتې څلور میاشتې وروسته د پخوره باندې تبدیلېږي. تاسو یقین وکړئ شیبر صاحب چې په اوله کې د سړي دا خبر نه منله، لږ فشار هم ته راو، خو وروسته له شپږو میاشتو دا سړی راغی ما ته او ما نه یې مننه کوله چې دغه د کشتارګانه چې ما کوم عاید لاسته راوړل، د دې نه دوه چنده زه د دغې پورې نه عاید لاسته راوړم. دا یې خرڅوله، باغدارانو دا ترې اخیسته او په موټرو کې د خپلو پټیو ته انتقالوله، باغو ته انتقالوله. دا منبع د عاید ده. دا په حقیقت کې څنګه درته وایم، یعنی پیسې دي ده، فقط لږ څه زحمت کوو بس دغه بهترین وخت ده.
اوس که پلاستیک ته راشو، په ټوله نړۍ کې یو غټ بحران پلاستیک رامنځته کړی ده. په افغانستان کې خلک په ښارونو کې له پلاستیک سره څوک
ګورې چې بار صاحب دنیا به پرېږدو. زه سې خپله تجربه د خپلې تجربې په اساس درته ووایم، د کابل په ښار کې او د مزار په ښار کې، په ننګرهار کې، په هرات کې، په قندهار کې، نصیب کومه ښاري ستونزې موږ لرو د ککړتیا، د هغې هغه عمده منبع د پلاستیکي کڅوړو استعمال ده. دغه پلاستیکي کڅوړې دکانداران د دې لپاره چې خپل هغه بزنس او تجارت اعلان کړي، دا په وړیا شکل باندې خلکو ته توضیح کوي، او خلک هم بې له دې چې مثلا فکر وکړي چې موږ د خپل سودا په یوه کڅوړه کې اچولی شو، د هغه په عوض باندې پنځه کڅوړې خپلو کورو ته وړي، په کور کې دغه کڅوړې غوټه کړي، بالاخره د زحمت د غوټې د خلاصولو ځان ته نه ورکوي چې دغه کڅوړې نه بیا بل وخت بیا استفاده وکړي. وي ساتي دا فقط په یو شکل باندې لږ شکي ده، خپله سودا ترې اخلي، دغه پلاستیکي کڅوړه بېرته اچوي په خزلو په ځای کې. دغه چون د پلاستیکي کڅوړې وزن نه لري، په ډېر کم شمال باندې د هوا ته پورته کیږي، او دا کوشش اکثره چې وګورې دا بیا بېرته په دغه ویالو کې، چون هلته شمال کم وي، دغه ویالو ته دنوي. نو ویالې ته چې دا ولوېده، دغه د اوبو جریان چې راغی، دغه اوبه په دې کڅوړه کې ننوځي، بالاخره هغه منفذونه یا هغه پلونه چې دي د کانالیزاسیون لپاره دا ټول بندوي. د کابل په ښار کې دا ټولې ویالې چې ته ګورې، دا ټولو د پلاستیکو بندې کړي. ولې د دې د مدیریت لپاره ډېر اسانه کار دا ده، که چېرې هغه ریسایکل هغه بیا استفاده ولا شیان، که چېرې زموږ هیوادوال نه کوي، حداقل دغه د خپل عادت وګرځوي چې د کومې کڅوړه نه استفاده وکړه، دغه ته د حداقل دوه درې غوټې ورکړي. غوټه دې کې هغه غټه خلطه دې په وړې غوټې باندې بدله کړي، بیا دا شمال هم نشي پورته کولی، او بیا نشي کولی چې چېرته کوم ځای کوم منفظ هم بند کړي.
مخکې تاسو د عضوي موادو په برخه کې دا خبره وکړه چې خلکو ته د عاید یوه منبع ده. د افغانستان په ښارونو کې خوار خلک د پلاستیکي چپلکې او د شان خرڅوي، آیا ممکن نه ده چې د کور کڅوړې هم په دغه شکل باندې وپلوري؟
ولې د ټول دغه پلاستیک په مجموع کې دا په هغه موادو کې حسابېږي چې د ته ریسایکل وایي، یعنی ری یوز ترې کېږي، بیا ترې استفاده کېږي. خو خبره دا ده چې زموږ هیوادوال باید حداقل ما سه اشاره وکړه چې ده ته که دوه درې غوټې ورکړي، هغه خلک یې په اسانه راټولوی شي، خو موږ دا کار نه کوو. دا همداسې آزاده پرېږدو، دغه خلک نه شي کوی، دا ډېر زحمت غواړي چې ته بیا هره کڅوړه راټولې له چاپېریال نه. نو دغه که چېرې په وړو وړو غوټو باندې بدله کړي، او دا په یوزي کې کېږي، دا خلک یې اخلي، دا خلک یې ټولوي، ترې بالاخره یې وړي بدنه، دا بیا ویلې کوي، له دا نه بیا مختلفې نورې استفادې ترې کېږي.
تاسو هغه ته مخکې اشاره وکړه، د دې کثافاتو په برخه کې د ډبیان هم شته، قوتیان فرزند دی، پیپسي و د نورو قوتیانو ډبیان، له دغو سره باید څوک چې څوک شار پاک وساتي.
ورې دغه مواد د غیر عضوي مواد چې دي، دا په مجموع کې دا په غدېنه هم بیا استفاده کېږي، ولې که چېرې مدیریت سي. دا فقط ما مخکې اشاره ورته وکړه چې دا کار د کور له منځه مدیریت کېږي. که چېرې تاسې دغه خالي قوتیان که کاغذي وي او یا که د المونیم وي، دا د پیپسي د فانتا د دغو قوتي یا شیشه یي بوتلونه وي، دغه ټول که چېرې په علایده ځي کې موږ په کور منځ کې تنظیم کړو، او خلک چې راځي بیا دا انتقال کړي، دا بېرته د دې لپاره یو وخت د کابل په ښاروالۍ کې یو ځای جوړ شوی و، له دې نه بیا استفاده کوله، او بعضې نورو شخصي متشبثینو په دې برخه کې کار کړی و چې دا مواد به ښار ټولول، خلکو ته به پیسې ورکولې، دا به بیا له خلکو نه، د عادي خلکو نه، هغه فقیر بې بازار ته خلک سینی دوی به ټولول، دوی نه به پیسې اخیستې، دوی به بیا په خپلو وړو کارخانو کې له دوی نه بیا استفاده کوله. خو مشکل دا ده چې موږ په مجموع کې د خلکو ذهنیت دې ته نه ده جوړ، دا نسو کوی او دا به ډیر کار غواړي چې دغه ټول سره چاپیریال نه راټول کړو. نو دا بهترینه منبع د عاید ده د خلکو لپاره او هم د چاپیریال لپاره، که چیرې اوس چون د کال سر ده په دې کې موږ پاملرنه وکړو، دا په مجموع کې هم د چاپیریال سره کومک ده، هم د محلي اقتصاد سره ډېره زیاته مرسته کوي.
متحقق صاحب، تاسو په دې برخه کې کار هم کړی دی او تخصص هم لري، څرنګه د دې له خاطر چې له ټولو خلکو یو تقاضا څوک کوي ممکن سخته کار وي، لیکن د یوې کوڅې په سطحه، د یوه بلاک په سطحه باندې خلک نشي کولی چې په دغو برخو کې مشترک همکاري وکړي او بیا له هغه نور تقلید وکړي او نور او کېدای شي چې په یو مدت زمان وروسته فرضاً د کابل ښار له هر څه نه پاک شي له دغو کثافاتو نه.
دا بهترینه لار ده چې بر صاحب ستا اشاره ورته وکړه. ته خو لږ څه د کوڅې ساتی ته ولاړې، ما که متوجه وي، ما حتی د کور په ساتنه باندې دا خبره وکړه. که چیرې د هر کور په منځ کې موږ دا مدیریت کړو، دغه د کور مدیریت بالاخره د کوڅې ته ځي، کوڅه مدیریت کېږي، د کوڅې مدیریت بیا د محلې مدیریت وي، بالاخره دا په غټ تصویر کې چې بیا وګورو ټول ښار د موږ صفا کېږي، پاکېږي. خو دغه مدیریت باید د کور لساتی نشورو سی او بلاخره که چیره پا بلاکو که خلق زون کهی. خود دیده لپارا به بیترین زما پیشنا داده سی دیده لپارا یو چوک پا کار دی سی آده مدیریت کی اپا انگیسی که ارتوان یو چامپیان ارتا پا کار دی.
دغا اتال یو تگوری بل تگوری، مثلا یو کچه داده کابل، په دې کوڅه کې یو ماشوم دی، غریب دی، دا راځي او ناری وهي چې پلاستیکي چپلکې ماته راوړي چې زه واخلم. که چیرته دغه د کوڅې خلک چې له زکات هم ورکوي، له خوارانو سره مرسته کوي، که چیرته دوی دغسې یو کار وکړي چې دغه د پلاستیکي چپلکې خوار هلک ته دا ووایي چې کورونو نه پلاستیکونه ورته راټول کړي، خیر دی پیسې مه ترې اخلي، فکر نه کوي چې هم به بهترین زکات وي او هم به دا کوڅه له پلاستیکو پاکه کړې وي.
دا بهترین کار ده او دا کار د شیبر سره په مخکې کلو کې په کابل کې په بعضې منطقو کې شروع شوی و، خلکو دا کار کوو. چون ښاروالي د کابل ښاروالي دا توان نه درلودو چې له هرې منطقې نه دغه زبالې راټولې کړي، نو خلکو شخصي خلکو ته معاش تعین کړی و، دوی ته به پیسې ورکولې، بیا به دوی راتلل، دغه خزلې به ټولولې او بالاخره به یو هغه کوم مناسبه استفاده کېده، دغه خلکو به دا بیرته خرڅول، دوی ته ښه منبع عاید وه. ولې اوس نه پوهېږم چې اوس به دا کار په دوو منطقو کې کېږي که نه، خو دا ډېر زیات کومک و په هغه وخت کې د کابل ښاروالي سره. نو دا بهترینه لار ده او دا د دې لپاره نه چې دا دوی خلکو سره داسې ذهنیت چې دا موږ حکومت سره کومک کوو، دوی په حقیقت کې له خپل ځان سره مرسته کوي، د خپل ځان صحت ته پاملرنه کوي چې دا هر څوک خپل کور کې چاپیریال د پاکوالی په نظر کې ونیسي، دا اصلا دوی خپل ځان لپاره یې کوي. بالاخره دا وړوکی حرکت په غټ حرکت باندې بدلېږي، په مجموع کې به چاپیریال ته موږ ګټه رسوو. هغه سیاست وغې یوې خواته پرېږدو، دا د انسان د بشر د صحت مسله ده، د بشر یا د انسان د اقتصاد مسله ده، دا ټول کارونه اړین دي باید وي کړي.
یو بل موضوع په شارونو کې د دې له خاطر چې بیا هم دغه پلاستیک او دغه شان خلک په ویالو کې اچوي، مثلا په کابل کې بیا چې کله باران تیز وشي، اوس خو دا د اقلیمي بدلونونو له خاطر یو نیم وخت بی وخته تیز بارانونه وري، بیا دا اوبه بندې کړي و، بیا دا اوبه په سرک باندې راوړي، بیا سرک بند شي او بیا د خلکو غالمغال هم وي. دغه ویالو ته باید خلک توجه وکړي، لیکن غټه ستونزه دا ده، تاسو خو په اداره کې کار کړی دی چې خلکو ته څه لارښوونه وکړي، ګومان کوم خلک یو بل ته سره ګوري، څرنګه کېدای شي چې په انفرادي شکل باندې هر څوک مسؤلیت ادا کړي؟
یو غټه ستونزه شیبر صاحب چې موږ په افغانستان کې لرو، خلک دغه د کور د زبالې مدیریت ته ډېر په ټیټه سترګه باندې، هر څوک فکر کوي چې دا ډېر یعنی سپک کار داسې کوي، ولې دا په حقیقت کې داسې نه ده. دا د کابل د ښار د ویالو بندښت ما مخکې اشاره ورته وکړه، د دې ټول سوار سه عمده عامل چې وی ګوري ویلې ته ورسه دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دای بندې کړې او دغه پلاستیکي کڅوړې دي چې دا ما استفاده ترې کړې په خپل کورې کور کې پاتې ترې کړې بل ترې کړې ده بل اخره په بیروي شکل باندې غیر مسؤلانه شکل باندې د موږ کوڅې ته اچولې ده بل اخره شمال وړې ده ویلې بند کړې او هغه ستونزه بیا په مجموع کې موږ ټول کابل خاجان دی دغه خاطر خو او سیدون کې بیا د ستونزې سره مخ دي سلارې باندې دي نو خبره مې دا کوله چې کچېره د سوبالو د مدیریت یا په مجموع کې د چاپیریال د خوالي لپاره موږ دغه مسولیت په ګډه باندې ومنو که دا نارینه دي که ښځینه دي که دولتي کسان دي که شخصي متشبثین دي که عام خلک دي په مجموع کې دا من حیث مسولیت قبول کړي لکه څنګه چې موږ د خپل کور د خپل حویلۍ د خپلې کوټې د پاکي او صفایي خیال ساتو همداسې باید د خپلې کوڅې د محلي د صفایي خیال هم باید وساتو ټول باید لاس سره ورکړي او دغه ستونزه په ګډه سره مدیریت کړي او چیرې د کار وسي په ډېر کم وخت کې به موږ د کابل په ښار کې او په نورو لویو ښارو کې د غټو تغییراتو شاهدان وو.
مدقق صاحب، که د اوبو مسلې ته په ښارونو کې راسو، تیر کال په کندهار کې ځینې د خیر خلک وو، دوی چې د موټر به وینځل، بیا به د موټرو د وینځل شوي اوبو لپاره داسې یو ژور ځای جوړ کړی وو چې د مځکې د سطحې اوبه بیرته خوندي شي او یا مثلا ډېرې کمې نه شي. دغه موضوع ته په کار نه دی چې په ښارونو کې توجه ډېره زیاته شي، ځکه اوبه خو کال په کال د افغانستان د کابل په شمول په ټولو ښارونو کې سطحه یې په کمېدو ده.
دا دا مهم او دا حیاتي مسله ده که چیرې د اوبو سره کوم برخورد چې اوس کېږي دې ته زموږ هیوادوال په ګډه باندې پاملرنه ونه کړي، شاید په ډېر نږدې راتلونکي کې به موږ د څښاک اوبه ونه لرو او د موټر وینځلو خو څه کوي او نور مشکلات خو څه کوي او دا راروان دا ستونزه راروانه ده. نه تنها د موټر په مینځلو کې، په مجموع کې د اوبو په استفاده کې باید موږ هیوادوال دومره پاملرنه وکړي. یعنې د اوبو د استعمال لپاره باید داسې فکر وکړي لکه څوک چې تیل مصرفوي. تیل شاید که چیرې په طبیعت کې په چاپیریال کې نه وي، شاید انسانان مړه نه شي د تیلو په نشتون کې، خو د اوبو په نشتون کې ژوند امکان لري. دا ژوند هم د انسان لپاره، هم د حیوان لپاره، هم د نبات لپاره. په مجموع کې د ژوندیو موجوداتو ژوند په اوبو باندې ولاړ ده، نو دې سره باید په بیرویه شکل باندې استفاده ونه سي. که چیرې دا د موټرو وینځلي، حداقل که چیرې نور څه نه سي کولی، دا د موټرو مینځل د کم کړي او بیا سې که چیرې وکړی سي چېرته یو سیستم ورته جوړ کړي چې د اوبو ضایع نه سي او بالاخره د اوبو تصفیه کړي. په ډېر کمو شیانو باندې تصفیه کېږي، ډېر ساده لارې دي چې تصفیه لپاره یو څه جغل او سکارو دا شیان په کار دي، د اوبو بېرته تصفیه کېږي، له دې نه بیا استفاده کېږي. خو دغه لپاره خو یو څه پیسې په کار دي او څه نور امکانات په کار دي. په مجموع کې خو بهترینه لار دا ده چې موږ د دې په ځای چې موټر په اوبو پرېمینځو، ښه خبر دا ده چې یوه نمناکه صافي پرې تېره کړو. زموږ هیوادوال دغه زحمت په ځان نه قبلوي، فقط هر څوک کوشش کوي چې موټر مینځلو ځای ته ورسي او ډېرې زیاتې اوبه په دې کې مصرف کړي. ډېرې نورې لارې دي د اوبو د درست استفادې لپاره چې زموږ هیوادوال باید هغه ته پاملرنه وکړي، توجه وکړي. خصوصا که چیرې څوک په کور کې بوټي لري، چمنونه لري، د دوغو د اوبو لګولو د ابیارۍ لپاره باید توجه وکړي. د کور دننه په روزمره ژوند کې چې موږ له اوبو استفاده کوو، که اودس کوو، که خپل ځان مینځو یا کالي مینځو، د دې په استفاده کې باید ډېره پاملرنه وکړي. یعنې ډېرې لارې دي او ډېر ښې طریقې وجود لري چې د اوبو په سپما کې موږ هر شخص، هر فرد کوای سي چې ونډه واخلي او په دې کې مرسته وکړي.
یعنې حتی که په کور کې څوک لاس ونه لري، داسې دې نه کوي چې لکه د ویالې په ډول باندې د اوبو خوشي کوي، خو کولی شي چې په یوه سطل کې، په یوې یو بل شي کې، لوشي کې، هرې ونې ته بیلې اوبه ور واچوي. یعنې اوبه باید وسپموي، لیکن
د اوبو د بوټي ته د اوبو د ورکولو وخت باید په نظر کې ونیسي. آیا رښتیا دغه بوټی اوبو ته ضرورت لري که نه لري؟ اکثره ما داسې لیدلي دي چې اصلا هغه خاوره کې هغه نسبتي رطوبت دومره لوړ لوندوالی دومره زیات وي مګر زموږ دیوال بیا مو اوبه ورکوي هغه ګټه نه کوي
او یا غرما اوبه ورکوي چې لمر وي هغه بیرته تبخیر کوي
غرما ورکوي چې هلته تبخیر بیا زیاتېږي د دې په ځای چې اوبه نبات جذب یا خاوره جذب یا هغه تبخیریږي بیرته خو دا مختلفې لارې دي چې موږ یې وادول کولی شي خصوصا دغه د کور په منځ کې هغه د اوبو استفاده ډېره زیاته کېږي چې چون هر انسان موږ ضرورت لرو په ورځني ژوند کې چې اوبو نه استفاده وکړو خو دغه ته توجه نه کوي یا اکثره ځای تاسې ورسئ دا د اوبو نلکي سي دي دا لیک د ده نه اوبه څڅېږي فکر کوئ که چېرې په یوه سانیه کې یو څاڅکی اوبه توی سي د یو نل نه دا په همداسې دوامدار شکل باندې څومره اوبه ضایع کېږي
څومره اوبه ضایع کېږي
دا ډېر زیات هغه ده خصوصا مثلا که چېرې موږ تاسې سروزان مینځو اکثره خلک دسي خصوصا په ښاریاتو کې خوند ورکوي چې د ګرمو اوبو لاندې ولاړې اوبه پرې راخوسي دې نه لذت وړي او دې ته فکر نه کوي چې دغه اوبه د ضایع کېږي بېرته د موږ له لاسه ورکوو یا د کالی مینځلو یا د لوښو مینځلو کې په اشپزخانه کې ډېرې زیاتې اوبه ضایع کېږي د ښځو لخوا دغه ټول مسایل یا اکثره خلک زه ګورم ما لیدلي دي خپل حویلۍ په اوبو مینځي د دې په ځای باندې چې جارو یې کي بس د اوبو پایپ ورته نیولی بس مینځي یې نو هغسې وچ چې بېرته همغسې کېږي د دې لپاره چې موږ خاوره ډېره زیاته لرو ګرد ډېر زیات لرو شنې ساحې کمې لرو یعنې دا داسې دي دا لکه زنځیر غوندې دي شیبار صاحب چې دا یو بل سره تړلي دي که یوې مسلې باندې بس کوي بیا دا ټول بیا سره راټولوي
متخیق صاحب په ژمی کې دا خبره په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې څه عامه شوله چې خلکو ته دا خبرتیا د رسنیو له لارې هم ورکړل شوه چې که چېرته تاسو له بامه واوره لاندې اچوئ نو په د حویلۍ په خام ځای کې دا واوره واچوئ او هلته یو نسبتا ژور ځای ورته جوړ کړئ چې د مځکې د لاندې سطحې اوبه ورسره زیاتې شي. د باران له اوبو سره څوک څه کولی شي؟ نن سبا پسرلی دی، په پسرلي کې بارانونه وي.
یو خو په ښاریاتو کې په مجموع کې هغه پخوانی رسم رواج چې هغه له منځه تللی شي بار صاحب د کابل په ښار کې مثال ورکړم یا نورو ښارو کې خلکو ټول حویلۍ کانکریټ کړي سیمټ کړي دي ډېر په مشکل به ته داسې ځای پیدا کړي چې ته په هغه کې واوره واچي او هغه واوره په تدریج اوبه شي او هغه د ولاړ شي مځکې لاندې جذب شي. په مجموع کې داسې خلکو کې ذهنیت پیدا شوی چې د هر چا حویلۍ ډېره زیاته کانکریټ وه نو هغه
کمال دی
د مالدار ده او هغه ډېر پیسه دار ده داسې یو ذهنیت ده په خلکو کې. په مجموع کې دغه اوبه که د باران په شکل راځي یا د واورې په شکل باندې راځي دا اوس فعلا په اکثرو کورو کې د ضایع کېږي. خو خبره دا ده چې د باران اوبو د مدیریت لپاره هم هماغه طریقه چې تا وویې دی که چېرې مثلا موږ وکړی سو په حویلۍ کې که چېرې داسې ځای ولرو چې د باران یا د بامو له ناوې نه چې اوبه راوځي دغه د دې لپاره یوه ژوره څا وکیندو او دغه اوبه اوته څاو ته مسیر ورکړو او دا اوبه هلته ولاړې شي حداقل مثلا دوه متره ژوره یې ډېره ژوره دې نه وي قطر ولري او دوه متره ژوره یې په دغه کې ډېرې اوبه ذخیره کېږي. فکر وکړه سهار کور دوه متره مکعب اوبه که چېرې ذخیره کړي د دې باران اوبه او دا په تدریج سره د اوبو لاندې د مځکې لاندې بیا جذب سي د په اوږده مهال کې د مځکې لاندې واټر ټیبل چې ورته وایي یا د اوبو سطح د مځکې لاندې دا راپورته کېږي. بیا داسې راپورته سوه د مځکې کې نمای زیاتېږي او بالاخره ګلان او بوټي کوی سي ښه نمو وکړي. یعنی دا یوه طریقه ده خو که چېرې څوک دې ته پاملرنه وکړي او دغه کار وشي خبره دا ده چې د دې تطبیق او عملي کول
او دا سخته کار هم نه دی. څه فکر کوئ که چېرته د کابل ښار چې په میلیونونو کسان پکې ژوند کوي دا اوس په پسرلي کې همدغه دوه متره ژور ځای وکیني او د ناوو اوبه همدې ته ور برابرې کړي، حتی دا د څښاک اوبه چې د دوی په کورونو کې کمې دي امکان لري چې یو دوه کاله کې بېرته هغه څاګانې راپورته شي او اوبه زیات شي پکې؟ څرنګه همداسې نه ده؟
دا خو اکثره خلک داسې فکر کوي چې دې ته لکه د یو مجرد فعالیت په شکل باندې ګوري چې یو کس به دا کار کوي. خو که دا په غټ تصویر کې فکر وکړو چې هر کور په هر حویلۍ د هغومره اوبه ذخیره کړي زه مطمئن یم چې په راتلونکو دوه درې څلورو کلونو کې د ډیر زیاته ګټه کوي. د یعنی یو طریقه دغه د سی باید خلک دې ته پاملرنه وکړي او دا من هیڅ نه یو 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 فریضه ځانته وګرځي. یو مسؤلیت خپل وبولي په دې کې بېل دینه سي مثلا حکومت یا دولتي ادارات دوی ته واسي یو د کار په زور په یو کې دا په زور نه کوي. دوی کې باید خپل دغه نیت پیدا سي. دغه ښه نیت باید موږ په خلکو کې رامنځته کړو. د ښو کارو د انجام لپاره سي یو په کې دا کار ده چې که چېرې دا نیت موږ رامنځته کړو نو هغوی خپله که چېرې توان د دې ونه لري چې چاته یو څوک استخدام کړي زده کړو دوی کې خپل ان کولای شي یو جایزه ورکړي. خیر دوه متره دیني یو متر په مجموع کې که چېرې موږ په یو متر ژور ځي کې اوبه حداقل د درې ورځو لپاره هلته ذخیره کړو دا جذبي کړي بیا سي بیا بله دوره د باران پرې راځي بیا د عمره اوبو حداقل هغه ټولې به نه ضایع کېږي. یو متر خو به ده ذخیره کړي کنه خو دا بهترینه طریقه ده ښه لاره ده که چېرې موږ یوه دوه دې ته پاملرنه وکړي.
متخصص صاحب کور ودان خیر یو سي
من فرهاد دریا هستم از شنونده های محکم و دائمی رادیوی آزادی بخش افغانستان. دوست دارم همیشه صدای خود از طریق امواج ای رادیو به گوش شما برسانم و خودم نیز همیشه روی صفحه اینترنت و برنامه های پرمحتوا و سطره و صفحه ای رادیو گوش می‌دهم.